طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای هله د جوړ بوای او دینن ورځې د نوی درس د زده کړې په خاطر با بیا هم حاضر شې وای. د طبی زده کړې د پنځمې دورې د بیولوژي برخه پیدا کړې. د بیولوژي په پنځلسمه صفحه کې نن ورځ نوې درس وړاندې کوم. ګرانو زده کوونکو، موږ د بدن د دفاعي سیستم اړوند غیر اختصاصي دفاع همدغه موضوع را پیل کړی و. په غیر اختصاصي دفاع کې لومړنۍ کرښه پوستکی او مخاطي غشا دی. ګورئ، غیر اختصاصي دفاع دوه کرخې لري. په لومړۍ کرخه کې پوستکی او مخاطي غشا راځي. یو بله کرخه هم لري چې پاغې کې بیا نور مراحل راځي. د پوستکي په هکله پوه شو. په پوستکي کې ځانګړي ماکروفاجي حجرات ځای پر ځای شوي دي چې هغې ته لنګرهان یا لنګرهانز سیلز وایي. لنګرهان سیلز د پوستکي ماکروفاجي یا د بکټریاو خوړونکي حجرات دي او د اړتیا په وخت کې په پوستکي کې هغه رګونه چې غځېدلې دي د هغې څخه هم د وینې سره حجرات بهر ته راوځي. خو زموږ هدف دلته باید داسې وي چې د پوستکي مکروفاجي حجرات هغه د میکروبونو په مقابل کې جنګیږي او کله چې د دوران څخه دبليو بي سي حجرات د پوستکي مختلف برخو ته راځي د بیا په اختصاصي دفاع پورې اړه لري. موږ خو یوازې غیر اختصاصي دفاع مطالعه کوو. تاسې څوارلسمه صفحه کې د پوستکي دغه موضوع را پیل کړه. په څوارلسمه صفحه کې تر ټولو لاندینی انځور وګورئ. دا د پوستکي یوه برخه ده. پوستکی خو دغه سینارای نه دی، لاندې څو طبقې لري. اپیډرم او ډرم دوه طبقې لري او یوه د پوستکي لاندې بله طبقه ده چې هغې ته هایپوډرم وایي. تاسې د پوستکي دغه انځور ته ګورئ. تر ټولو لاندینی برخه کې ژیړوالی لري او منځنۍ برخه بیل رنگ لري. یو یې پورته بله طبقه ده. دغه لاندنۍ ژیړه طبقه د شهم دي. ما وړاندې په درسونو کې ویلي دي چې د انابولیزم د زیاتوالي په صورت کې په بدن کې فټی اسید یا شهمی اسیدونه سره یو ځای کیږي. د هغې څخه وازدې جوړیږي چې هغه د پوستکي لاندې ځای پر ځای کیږي. په دې انځور کې تاسې ډیر وازې وینئ چې د دې پوستکي په لاندنۍ برخه کې دغه ژیړه وازده یا شهم ځای پر ځای شوي دي. په دې منځنۍ برخه کې مختلف غدوات دي، لکه د خولو غدې، د غوړو غدې یا سیبشیس ګلینډ. د خولو او غوړو په هکله هم پوه شوئ چې دا د میکروبونو ضد تاثیر لري، ځکه دا اسیدی خواص لري. اسید یا تیزاب د باکتریاو حجروي دیوال تخریبوي، ترڅنګ یې د لایسوزایم په نوم انزایم هم لري. د کومې خبره چې اوس کوم دا مو ټولې په تیر شوي درس کې ویلي دي. راځئ تاسې پنځلسمې صافې ته مخاطي غشا باندې خبرې کوو. موږ ویلي دي چې د غیر اختصاصي دفاع اوله کرښه پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی بیرون کې وي، بهار کې وي. مخاطي غشا د انسان د بدن په داخل کې وي، د بدن بیلابیل جوفونه یې پوښلي وي. د خولې څخه نیولې آن د کولمو تر وروستۍ حصې پورې د هاضمي سیستم دننه برخه د مخاطي غشا په واسطه پوښل کیږي. د مثانې داخل، د یوریترا داخل، د یوریټرس یا د خالبینو داخل، دا ټول د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوي دي. حتی د رګونو داخل هم د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی دی. څومره رګونه چې وینو د دې رګونو په داخل کې مخاطي غشا ده. ګورئ دلته داسې وایي، د هضمې اطراحي، تنفسي او تناسلي سیستمونو داخلي سطحه د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې ده. د هضمې، ګورئ د هضمې سیستم لکه په دې کې خوله، مرۍ، معده، کولمې، غټې کولمې، دا ټول راځي. د دې داخلي برخه د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی ده. سوربخوان یا سوربخوان پوښ دی. د اطراحي سیستم، اطراحي سیستم ته یورینری سیستم هم وایي، هغه سیستم چې ادرار جوړوي او بهر ته استوي. ادرار جوړوي، ذخیره کوي او بهر ته استوي، لکه پښتورګونه نیولي آن تر یوریترا پورې یا اخلیل پورې. دا ټول سیستمونه بیا موږ په اناټومۍ کې وایو. بل تنفسي سیستم، ګورئ هوا موږ اخلو هغه سږو ته ځي. دغه ټولې لارې د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې دي. تناسلي سیستمونه، تناسلي سیستمونه هغه سیستمونه دي چې د هغې په واسطه یا د هغې په مرسته راتلونکي اولادونه تشکیلیږي. د دې سیستمونو داخلي برخې هم د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې دي. راځئ متن ته بیرته. د هضمې، اطراحي، تنفسي او تناسلي سیستمونو داخلي سطحه د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوې دي، چې د بدن دننه برخې ته د میکروبونو د دخول او نفوذ څخه مخنیوی کوي. د بدن ننه کومه برخې چې دي، فرضاً د معدې په خارج کې مختلفې نورې برخې دي، نه پرېږدي چې د معدې د داخل څخه میکروب د معدې دیوال ته داخل شي. دخول دلته د داخلېدو معنا ده. ګورئ د میکروبونو د دخول او نفوذ څخه مخنیوی کوي. دخول معنا داخلېدل، نفوذ معنا تیرېدل. لکه د نفوذ عملیه موږ تشریح کړې ده، د یوه محیط څخه بل محیط ته د موادو تیرېدلو ته نفوذ وایي. دا د مخاطي غشا هغه موضوع یا مفهوم دی. لاندې لیکل شوي دي، مخاطي غشا د میوکس یا مخاط په نوم مواد افرازوي. د څه شي په نوم؟ د میوکس یا مخاط په نوم مواد افرازوي. د دې دنده ده چې دغه مواد سریښناکه او لزجي دي. دغه مواد چې افرازیږي سریښناکه دي، ترڅنګ یې لزجي دي. ګورئ مخاطي غشا د میوکس یا مخاط په نوم مواد افرازوي. میوکس یا مخاط ورته وایي، ځانګړي مواد افرازوي چې دغه مواد سریښناکه او لزجي وي، سریښناکه غوندې وي، سریښنکي لري او لزجي وي. لزجي هم دغه سریښناکه موادو ته ورته موادو ته ویل کیږي، تقریبا ورته معناګانې لري. باکتریا ورپورې نښلي او له منځه وړي. ګورئ مخاطي غشا داسې مواد افرازوي چې په هغې پورې باکتریاوې په اسانۍ سره نښلي. زه یو مثال ورکوم. د انسان تنفسي سیستم، دغه یو ډول مواد افرازوي. دغه مواد د دې لپاره افرازوي چې کومه هوا موږ تنفس کوو، که چیرې په دې هوا کې ګرد وي، غبار وي، او یا هم په دې کې باکټریاوې وي لکه د ټی بی یا د نری رنځ بسیلونه، دا ورپورې نښلي د پوزې مخاطي غشا، تر څنګ یې د تنفسي سیستم د مخاطي غشا په واسطه دغه سریښناکه مواد افرازوي. د دې موادو یوه بیلګه هم تاسو ته درکولی شم، که څه هم په مختلفو سیستمونو کې مختلف مواد افرازیږي. د دې لپاره چې موږ زده کړه کوو، باید ښه مفهومي پوه شو چې دغه مواد څه ډول موږ لیدلی شو. په ژمي کې د پوزې څخه یو ډول کلک یا ټینګه مایع راوځي چې معمولا د ماشومانو څخه ډیره راوځي، همدغه ته مخاط وای یا نټس. ګورئ، همدغه مخاط دی چې دا د تنفسي سیستم مختلفې برخې یا مختلفې لارې دغه سریښناکه ساتي، خو ځینې وخت ډیر پایله کیږي یا ډیروالی وکړي، هغه بیا ستونزه ده. دغې په اړه بیا وروسته خبرې کوو. لاندې د غیر اختصاصي دفاع دوهمه کرښه، په لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاطي غشا مطالعه شول. پوستکی مو وښوده چې نه پرېږدي چې میکروبونه بدن ته داخل شي، خو که چیرې پوستکی یا پوستکي ته باکټریاوې داخل شي، کوم میکروب داخل شي، هلته مکروپاژونه شته د هغه یې خوري. او بل مخاطي غشا ده چې مخاطي غشا بیا په هغه ساحو کې شته چې هلته پوستکی نشته، لکه د خولې چاپیر. کله چې خوله وازه کړئ، د خولې په چت باندې، دیوالونو کې یا د غومبوري په داخل کې، دا ټول پوستکی چې تاسو ګورئ یا پوستکی ته ورته سره طبقه چې ګورئ، دا مخاطي غشا ده. او دغه مخاطي غشا د میوکوس په نوم یا مخاط په نوم مواد افرازوي چې دغه سریښناکه خاصیت لري، نه پرېږدي چې باکټریاوې د انسان بدن ته داخل شي. اوس د غیر اختصاصي دفاع بله کرښه وایو. لاندې لیکل شوی دی د غیر اختصاصي دفاع دوهمه کرښه. اوس د غیر اختصاصي دفاع دوهمه کرښه تر مطالعې لاندې نیسو. لومړۍ کرښه پوستکی او مخاطي غشا شول، دوهمه کرښه یې څه شی دی؟ لاندې لیکل شوی دی، کله چې پاتوجن یعنی ناروغیو تولیدونکی، ګورئ پاتوجن خپله ناروغۍ تولیدونکي ته وایي، کله چې پاتوجن یعنی ناروغۍ تولیدونکي میکروبونه حواله کرښې یعنی پوستکی او مخاطي غشا څخه تیر شي، نو په وړاندې یې څلور ډوله غیر اختصاصي دفاع صورت نیسي چې په لاندې ډول یې یادونه کوو. پوستکی او مخاطي غشا په نظر کې ونیسئ، کله چې میکروب د دې اولې کرښې څخه تیر شي، دوهم سرحد نه تیریږي یا هغې ته رسیږي، په دې وخت کې په دوهم سرحد کې څلور ډوله نورې دفاع صورت نیسي. بیا متن وایو، کله چې پاتوجن یعنی ناروغۍ تولیدونکي میکروبونه اولې کرښې یعنی پوستکی او مخاطي غشا څخه تیر شي، نو په وړاندې څلور ډوله غیر اختصاصي دفاع صورت نیسي چې په لاندې ډول یې یادونه کوو. لومړی، د زخم ساحې پړسیدل. د زخم ساحه پړسیږي، دا یوه دفاع ده. دوهم، د تودوخې درجې لوړېدل. د تودوخې درجه په ساحه کې لوړېږي چې دا هم یوه بله دفاع ده، ځکه په لوړه تودوخه کې باکټریاوې، ویروسونه یا نور میکروبونه وده نشي کولای. دریم، د ځنګړو پروټینونو منځته راتلل. ځنګړي پروټینونه جوړېږي یا کمپونېنټ یا ځینې کمپلیمنټ سیستم پروټینونه فعالېږي. او څلورم، د سپینو حجرو یا ډبلیو بی سي د شمیر زیاتېده. دا څلور ډوله دفاع دا په دوهمه کرښه کې شامل دي. دوهمه کرښه د غیر اختصاصي دفاع څلور دفاعګانې په خپل ځان کې لري. په لومړۍ دفاع کې یا په لومړۍ کرښه کې دوه ډوله پوستکی او مخاطي غشا رول لري. په دوهمه کرښه کې څلور برخې دي، د زخم ساحه پړسیدل، د تودوخې درجې لوړېدل، د ځنګړو پروټینونو منځته راتلل، د سپینو حجرو یا ډبل بی سي د شمیر زیاتوالی. اوس دا چې سپینو حجرې یا ډبلیو بی سي ولې زیاتېږي، د دې علت څه دی؟ ځانګړي پروټینونه څنګه رامنځته کیږي؟ د تودوخې درجه ولې لوړیږي؟ زخم کې پړسوب ولې رامنځته کیږي؟ په دې اړه به په راتلونکي درس کې ټول تفصیلي درس ووایو. شپاړسمه صفحه کې ګورئ، د زخم یا ټپ ځای پړسېدل، لاندې د بدن د تودوخې درجه لوړیدل، او لاندې بل لیکل شوي د ځانګړو پروټینونو منځته راتلل، دا ټول په تفصیلي ډول وایو. اوس لپاره تاسې همدغه مخاطیر شه، او د غیر اختصاصي دفاع د دوهمې کرښې هغه عناصر در سره زده کړئ چې په دوهمه کرښه کې څه شی شامل دي. د زخم ساحې پړسېدل، د تودوخې درجې لوړیدل، د ځانګړیو پروټینونو منځته راتلل، د سپینو حجرو یا ډبلیو بی سي په شمېر کې زیاتوالی راتلل. ښه ګرانو زده کوونکو، درس هم دومره بس دی. خدای دې وکړي چې تاسې به ښه مطالعه وکړئ. دا چې د بیولوژي یوازې یو درس پاتې دی، نو په همدې خاطر په راتلونکي درس کې یوه لنډه ازموینه له تاسې اخلم. تاسې ته زه د بیولوژي په برخه کې پوښتنې مخکې ږدم، او تاسې به ځوابونه وایئ. په دې سره تاسې ځانونه ازمویلی شئ چې څومره پوښتنې تاسې ځوابوئ. د بیولوژي په ټولو موضوعاتو کې زه له تاسې پوښتنې لرم. د همدې کتاب د لومړۍ صفحې څخه نیولې تر نن درس پورې په دې ټوله بیولوژي کې سبا ورځ پوښتنې لرم. زه به پوښتنه کوم، تاسې به ورته ځوابونه وایئ. بیا به ځان وګورئ چې زما له پوښتنو څو پوښتنې تاسې سمې حلولی شئ. راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. دولسمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. ټول زده کوونکي د ای توری خانه توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. علام ملشا.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.